پېښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنۍ خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ به تاسو پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه واورئ. خبرونه به له بریوال کاکړه وو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د شمالي وزیرستان په امیرالی کې ځای ولس د هغه ځوان د وژنې پر ضد احتجاج پیل کړی دی چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو وژلی دی. پاکستان جمهوریت تحریک وایي د عمران خان حکومت ړنګولو لپاره به اسلام آباد ته لاریون کوي او تمه ده چې په امریکا کې له نن څخه د کورونا وایرس ناروغي واکسینو ورکړه پیل شي. د شمالي وزیرستان په امیرالی کې ځای ولس او پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه ځوان د وژنې پر ضد احتجاج پیل کړی دی چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو وژلې دی. دوی تور پورې کړی چې د امین الله په نامه دا ځوان تیر ورځ په خیسور کې د امنیتي ځواکونو په ډز وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر نن مشال رادیو ته وویل
مونږ دلته په میرلی چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته هغه هم را وړی دی. کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانې او اخرانې واقعیا نه ده. بیا په وزیرستان کې داسې حالات را روان لکه د ضرب اعظم اپریشن نه مخکې چې کوم حالات جوړ شوي وي چې مونږ مزید په دې خپله خاوره باندې مونږ امن غواړو.
د شمالي وزیرستان یو لوړپوړي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال رادیو ته ویل چې له پرلتوالو سره یې خبري روانې دي. پاکستان جمهوریت تحریک وایي د عمران خان حکومت ړنګولو لپاره به اسلام آباد ته لاریون کوي. د تحریک مشرانو د دسمبر پر 13 په لاهور کې پراخې جلسې ته په وینا کې له حکومت سره له خبرو انکار وکړ. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان جلسې ته په وینا کې ویل
زه اسټیبلشمنت خبردار کول غواړم چې د ولس مقابله کې دین ناراضي عوام لاره ورکړي او عوام اسلام آباد لوتا پرېږدي. پارلمان د ولس ته زور به هم د ولس وی او حکومت هم د درغلې نظام نشي چلېږي.
پاکستان جمهوریت تحریک تور پوری کوي چې د عمران خان حکومت په درغلیو راغلی او دوی نه مني. دوی غوښتنه کوي چې عمران خان د استعفا وکړي او په ملک کې داسې شفاف انتخابات وسی چې د دوی په وینا د پوځ او جاسوسي ادارو په کې هیڅ رول نه وي. حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو لپاره سره پټولو لپاره سره یوځای شوي دي او د ملک ادارې بدناموي. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې کورونا ناروغي 14 نور کسان وژلې دي. د کورونا په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼې لیکلي چې تر اوسه په مجموعي توګه 8302 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د یاد ویبپاڼې په لیکنه په تیرو 4 ساعتونو کې 2302 کسان نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمېر نور هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د دې ناروغۍ دویمه څپه راغلې ده. د افغانستان د کندوز د ولایتي شورا مشر وایي وسلوالو طالبانو هلته 2 امنیتي سرتیري او 8 سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل دي. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی نن مشال رډي تول چی وسلوالو تیر شپه د امام صاحب ولسوالۍ په استامنګ سیمه کې د ولسی پاڅون کوونکو پر پوستي برید کړی. د ویل چی په دې پیښه کې د لسو کسانو د وژل کېدو ترڅنګ 3 تنه ټپي شوي هم دي. وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده او ادعا یې کړې ده چې 19 سرتیري یې وژلي او 4 یې ټپي کړي دي. د کندوز امنیتي او حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه دی وړاندې کړی. تمه ده چې په امریکا کې له نن څخه د کورونا وایرس ناروغي واکسینو ورکړه پیل شي. د دې لپاره په ډېره پراخه کچه هلې ځلې روانې دي چې په لسګونه میلیونه خلکو ته دا واکسین ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر 300,000 ته نږدې شوی دی. د امریکا د دوایانو د څار ادارې منظوري ورکړې ده چې د فایزر بایو انټیک دا واکسین دي له 14 تر 15 کال عمر لرونکو ته 2 ځله ولګول سي. تمه ده چې د دسمبر له 14 تر 16 به نږدې 3 میلیونه واکسین ولېږل سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بریوال کاکړه اوریدل. په روانه خبرونه کې به پر دې موضوعاتو تاسو رپورټونه واورئ. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نن ځایي خلکو احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دوی وایي امنیتي ځواکونو پرون په خیسور کې یو ځوان وژلی دی.
زمونږ د احتجاجونو مطلب هم دا وي چې دا یو جبر مسلسل چې په دې خاوره باندې روان دی چې نور بیا داسې ونشي.
په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول قومي ادارې ویلي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شپږ دېرش نور پاکستانی وګړي د کورونا له لاسه مړه شوي دي. ډاکټران وایي د خلکو د نه احتیاط له وجې په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. او د خیبر ضلع د تیرا او باړې د پام وړ شمېر کورونا شکایت کوي چې حکومت تر اوسه د دوی د وران شوو کورونو معاوضې نه دي ورکړي.
ټوکن میلاو شوی دی او پی سی نه دی میلاو. تقریبا د باړې سب ډیویژن 8000 چګونه د دریو کالو نه په پینډینګ پراته.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع د شمالي وزستان په میرلي کې نن ځایي ولسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دوی وایي امنیتي ځواکونو پرون په خیسور کې یو ځوان وژلی دی. په صوبایي اسمبلی کې د سیمې یو استازی وایي دوی د نامنه د پیښو پر ضد د وخت په وخت احتجاجونه کړي خو ریاست یې هیڅ خبره نه اوري. د ضلع انتظامی یو چارواکي مشال رډیو ته د نوم نه ښولو په شرط ویلي چې له دغو لارونالو سره خبرې پیل کړې دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
په میرالی چوکی اصلور لاره کې ځای ولس په خیسور کې تیره ورځ د امین الله د وژنې زید لاریون پیل کړی. دوی د وژل شوي ځوان جسد په میرالی چوکی کې ښودلې. هلته یې جنازې مونځ وکړ او د انصاف غوښتنې کړې. احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې تیره ورځ خیسور کې د امنیتي ځواکونو په ډزو امین الله نومي ځوان وژل شوی. دغه لاریون ته د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر هم ورغلی. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې دغه ډول پېښې کېږي.
امین الله چې کوم دای په ګولۍ وشتلای و نو هغه شهادت رسېدلی و. هغه په ضد باندې نن مونږ دلته په میرلي چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاش ته هغه هم هم راوړی دی. کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانې او اخرانې واقعیا نه ده. مخکې هم چې دلته څه شوي دي مونږ دا وایو چې د هغې ذمه دار ریاستي ادارې وې. نن بیا په وزیرستان کې داسې حالات را روان دي. بیا داسې حالات جوړېږي لکه د ضرب اعظم اپریشن نه مخکې چې کوم حالات جوړ شوي وي چې مونږ مزید په دې خپل خاوره باندې مونږ امن غواړو. دلته یوویشتمې سادې د تقاضو په بنیاد باندې اوسېدل غواړو. تور د جنګونو مونږ بنیادي تور باندې خاتمه غواړو.
شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال جمال داوړ وویل وړاندې هم داسې پیښې شوې چې مخنیوی غواړي.
پرون په خیسور کې د آرمی لخوا یو سرچ اپریشن کې په ډزو کې وژلی دی او په داسې مهال چې دی د کلي خلک یو سایډ ته راوستل دي چیکینګ په نامه باندې. مونږ په میرلی چوک کې ناست یو او زمونږ د احتجاجونو مطلب هم دا وي چې دا یو جبر مسلسل چې په دې خاوره باندې روان دی چې کچرته خدای هدایت کوي د دې احتجاج په وجه د دې فریاد په وجه چې نور بیا داسې ونه شي.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتي ځواکونو مشرانو سره خبرې وکړو خو پکې بریالی نه شو. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل خپله نامه واخلي مشال رادیو ته وویل چې د لاریونوالو سره یې خبرې روانې دي. هڅه کړي چې مناسب حل تلاش کړي. عمر وزیر مشال رادیو بنو.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په لس نیمو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول او مخنیوي چارو د قومي ادارې تازه شمیرې ښیي چې د دې مرض له لاسه په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې نور شپږ دېرش پاکستانی وګړي مړه شوي دي. له دې مړینو زیاتې په پنجاب او ورپسې بیا په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. د ادارې په خبره په پاکستان کې د کورونا مثبتو پیښو او له وجې د مړو شمیر په زیاتېدو دی. د پېښور ډاکټران بیا د دې ښار په اسپیتالونو کې د کورونا ناروغانو زیاتېدونکي شمیر اندېښمن کړي دي. دوی له خلکو غواړي چې له کورونا وایرسه د حفاظت لارې چارې عملي کړي. د شبیر احمد جان رپورټ.
د وفاقي حکومت لخوا د کرونا د سار ادارې یا این سی او سی تازه شمیرې تر مخه ټول پاکستان کې د کرونا مثبت کیسونو تناسب 0.98% دی، ولې د ټولو زیات تناسب په کراچۍ او خیبر پختونخوا کې دی چې 93% نه هم سیوا دی. دغه شان د دینه د مرګونو تناسب په ټول پاکستان کې دا وخت 2% دی. د این سی او سی تازه شمیرې ښایي چې د اولس لخوا په احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو له وجې کیسونه زیات شوي دي، او دا وخت اکسیجن سہولت والا بډونو باندې د ټولو زیات پېښور کې یو شپې پینډه کې 55%، ملتان کې 50%، او اسلام آباد کې 40% ناروغه پراته دي. نو باید اولس د احتیاط نه کار واخلي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کرونا وبا لپاره ټاکل شوی ډاکټر اکرام الله خان مشال لیړو ته وایي چې د حکومت لخوا د کرونا احتیاطي لارښوونو باندې عمل درآمد لپاره هلې ځلې روانې دي.
حیات
آباد میڈیکل لختون کے ڈاکٹرانو د اتحادی یو مشر ڈاکٹر رضوان کنڈی وائی چوڑان دینا پدې دویم چپ کې روغتونونو کې ځایونه کم دي، او که د ولس لخوا د احتیاط نه کول دا حال وي او حکومت هم سختی نه کوي نو په اسپیتالونو کې به نه یوازې ځای کم شي بلکې طبي عمله به هم کم شي، ځکه چې د دوی په وینا پدې دویم چپ کې د ډاکټرانو او نرسانو په شمول د طبي عملی یو شمېر غړي ډېر په تیزۍ اغېزمن کیږي.
ګوري جی، کوم ریشو سره دا کیسز روان دي نو هغه خوځوده ته د منګو پېښور په درې وړو اسپیتالونو کې زه تقریبا ختم شوی دي. ٹھیک شو، نو دی له وجه نظر بار بار مونږ مخکې ریکوست کړی، اوس هم ریکوست کوو. اول لهر په مقابله کې د دې ځل د هیلت امپلایز کې انفیکټیویټی تقریبا ډبل دي، مطلب ګورو لګیا دي چې زمونږ میجورټي ډاکټرز یا نرسز پیرامیډیکس چې کوم دي هغه پازیټیو شوي دي او پازیټیو کیږي لګیا دي. ګوره په ټایم باندې سټیپس اخیستل ډېر زیات ضروري. که تاسو سوچ وکړو نن سبا د هغې نن سبا بیا پیک روان دي، نو ټایم باندې نوي یونټ یا نوي هسپتالونو کول ډېر زیات ضروري دي.
دا سرکاري شمیره تر مخه د دسمبر 14 نیټې پورې په ټول ملک کې 40,00,000 سیوا کسان کرونا وایرس اغیزمن کړی دي. د مړو شمیر 8,899 دلی دی، او خوشا 3,00,080 واپس روغ شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د بندي فعالانو د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي. د سازمان په خبره د پاکستان په زندانونو کې د یو زیات شمیر قیدیانو ساتل کېدو له وجې د هغوی لپاره له کورونا وایرس د حفاظت سم بندوبست نه دی شوی. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر یو سلاحکار وایي د کورونا وبا مسله په پام کې ده، او له دې وایرسه د بندیانو د ژغورلو لپاره یې اړوند ادارو ته ویلي دي. د شانواز ترغزی په رپورټ کې تفصیل ورو.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان په بندیخانو کې د ټاکل شوی شمیر نه زیات بندیان اچول شوی چې د کرونا ناروغي سره اخته شوی هم وو. دوی د پاکستان حکومت ته ویل هم دي چې باید هغه بندیان چې د انساني حقوقو لپاره کار کوي یا په وړو جرمونو کې بندي دي یا صحت کمزور او خراب دي، او په خصوصي توګه هغه زنانه چې جرمونه یې واړه دي یا حامله دي او یا بیا ناروغ دي زر تر زر دي آزاد کړل شي. د یادداري د یو رپورت تر مخه په اپریل 2020 کې چې کله کرونا وبا په زیاتېدو و په جیلونو کې د بندیانو شمیر 3,200 او بیا دغه شمیره په ستمبر کې 1,300 ته اوچته شوه. دوی بیا د بندیانو په صحت هم لیکلي چې بندیانو ته هغه شان سہولتونه نشته کوم چې په قانون کې راغلي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د جیل خانو مشیر تاج محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی هر وخت کوشش کوي چې بندي خانو کې د کورونا او نورو بيماريانو د مخنیوي ګامونه پورته کړي.
شروع شو جی نمنگ بیا دوبارہ ملاقات دونوں بارے پابندی لگے گا اور خپل ټول جدی نمنگ ڈائریکشن ورکړي دي چې گورنمنٹ ایس او پیز دی بس سختہ سره تاسو عمل درآمد کوي. ټوټل زمنګا درې سلیټ جیلونه دي زمنګا او په دې ټول جیلونو کې موږ سره جی کیپاسیټی دا 11,200 قیدیانو او موجودہ موږ سره تعداد دی 11,900 تقریبا 700 کسان دي دی هغه د کیپاسیټی نه زیات دي.
د یاد سازمان پر رپورٹ کې زیاته شوی چې په جیلونو کې تر دیونی مزور پورې بندیانو عمر نه هم ډیر زیات وو. ولې دوی لیکلي چې حامله زنان او ماشومان باید د قانون د لاندې آزاد شوی وي ورته د حکومت لخوا داسې خاص توجه هم نه ورکړل شوی. تر د اگست 2020 پورې د پنجاب په جیلونو کې د 3 اتیا میندو سره 90 ماشومان او د خیبر پختونخوا په جیلونو کې 30 میندو سره 50 ماشومان په بندیخانو کې موجود وو او باید د کووډ 19 له وجې د دغه تنانو ازادي درو ته زیاته توجه ورکړی شوی وي. خو دوی وایي چې داسې ونه شوه. نور علم خان اډوکیټ د بندیانو د خلاصون او د دوی د حقونو لپاره کار کوي او د قیدیانو اواز په نومي تنظیم هم جوړ کړي. مشال ریډیو ته وویل خیبر پختونخوا کې هغه بندیان چې د عدالت نه سزا شوي یا یې مقدمې روانې دي د ناروغیو په حواله دومره زیات خطرناک نه وو، بلکې هغه زیات خطرناک وو چې د کرونا په ایس او پی زی عمل نه کاو او پولیس ونیول او حوالتونو ته واچول.
چې موږ ویډیو کړو په کووډ 19 کې چې بعضی خلک چې د باتھرومونو سره خوا او شا کې پراتو
بندیان په ډاګه او په غاڼه کې پراته وو. د کورونا نه د احتیاط د پاره ورته هیڅ انتظامات هم نه وو شوي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
پاکستان جمهوری غورځنګ وایي له حکومت سره د مذاکرات وخت تیر شوی دی او دا چې د راتلونکو جنوري په پای او یا هم د فبروري په لومړۍ ورځو کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي چې وزیر اعظم عمران خان حکومت پرې خودو ته اړ کړي. دا خبرې په غورځنګ کې د شامل اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون د لاهور په مینار پاکستان میدان کې خپلې جلسې ته په ویناګانو کې کړي دي. د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي پوزي اسټابلیشمنت دی د هیواد په سیاست کې د مداخلت پالیسی ترک کړي او د موجوده حکومت ملاتړ دی په شاشي. حکومت بیا وایي د اپوزیشن ګوندونو مخکښانو د خپلو مالي درغلیو د مقدمو ختمولو لپاره د جلسو لارې پر حکومت فشار راوړلو ته مخه کړې ده. د زلان یوسفزي رپورټ.
د دسمبر په 14 د لاهور په مینارې پاکستان گراوند کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې کې د جمعیت العلماء اسلام مشر او د یاد غورځنګ صدر مولانا فضل الرحمن تورو لګو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټول ټاکنو کې د درغلیو لارې حکومت ترلاسه کړی دی چې دوی یې په هیڅ صورت نه مني. نوموړي زیاته کړه چې کچرې د پاکستان سیاسي حالاتو سره احتیاط نه کړی شو نو د ملک حالات به ګډوډ شي. زه اسټابلیشمنت خبردار کول غواړم چې د اولس مقابله کې دین ناراضي عوام لاره ورکړي او عوام اسلام آباد لوتا پریږدي. پارلیمان د اولس ته زور به هم د اولس وی او حکومت هم د درغلې نظام نشي چلېږي.
حکومت عوام کی ہوگی، دانزی کا نظام نہیں چلے گا.
د بلوچستان نیشنل گن مینگل ڈلی مشر سردار اختر مینگل جلسے تا وینا کی د بلوچستان د محرومیو ذکر وکړو او وی ویل چې دوی یو داسې پاکستان غواړي چې پکې د بلوسو قومي شناخت ته درناوی وشي. په دې موقع د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف هم د ویډیو لینک للارې وینا وکړه او وی ویل چې غیر جمهوری قوتونو مدام له آئین او قانون خلاف ورزی کړې ده. نوموړي جاته کړه چې موږ ته ویل کیږي چې نوم ما اخلي، خو زه به هر د هغه چا نوم اخلم څوک چې آئین ماتوي او احترام ورته نه لري. ملک د تباہی او بربادی ذمہ وار یوازې عمران خان نه دی، بلکې هغه خلک هم ذمہ وار دي چې په درغلې عمران خان له حکومت ورکړي.
مونږ بے وقوف نیو چې پدې هم پوه نشو چې اصل ذمہ وار څوک
دی نه سمجھے کہ کون اصلی ذمہ دار ہے.
جلسے ته د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی ویل چې د ملک ترقی یوازې د جمهوریت او امن للارې کېدی شي.
پاکستان کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں.
مونگ یو دا سے پاکستان جوڑول غواڑو کیونکہ چبا انسان پہ انسان ظلم نہ کبھی قوم پہ قوم ظلم نہ کبھی اور نہ کما ڈالا
جس میں کسی طبقے کا کسی طبقے پہ ظلم نہیں ہوگا.
د عوامی نیشنل ګون مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په دې موقول چې په پښتنو پردی جنگ ورته پلی شوی دی. په دې جنگ کې پښتنو بسیاری زیانونه وګالل خو له دې پرته ورته هم د ترهګرو په سترګه قتل کی. جلسه در پاکستان مسلم لیگ نون مشر مریم نواز هم په خپل وینا کې په حکومت او اسټیبلشمنت ټکونه وکړل. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول زرداری هم خپل وینا کې وویل چې نه مخکې له امیرانو او غیر جمهوری قوتونو یریدلې دي او نه به ترې وس ویری. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ټول تورن رد کړی دي او ویلی دي چې دوی د خپل کرپشن او غلا پټول لپاره جلسې کوي او د جلسو په زور به کله هم معاف نه کړي. د لاهور دا جلسه د پاکستان جمهوری غورځنګ شپږمه جلسه وه. د دې وړاندې یاد غورځنګ په ګوجرانواله، کراچۍ، کویټا، پېښور او ملتان کې جلسې کړې دي. د پاکستان جمهوری غورځنګ صدر مولانا فضل الرحمان جلسه کې وویل چې د جنوري په پای او یا د فروری په شروع کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، لاهور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خیبر ضلع د باړې او تیرا هغه اوسیدونکو چې کورونه د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې ویجاړ شوي له حکومت غواړي چې د دوی د معاوضو تړل شوي لړۍ بیرته پیل کړي. دوی په ځینو سیمو کې د ورانو کورونو د سروې د سست کار له امله هم شکایت کوي. چارواکي وایي زرګونو اغېزمنو کورنیو ته مالی مرستې رسولي خو دا چارې د کورونا وبا له وجې ځنډنې شوي چې په وینا یې زر به بیرته پیل شي. د فرهاد شینواری رپورټ. اورو
د خیبر په باړه او تیرا کې د ځنې کومونو کسان شکایت کوي چې اوس هم ګڼ شمېر کورنیو ته د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو لپاره معاوضه نه ده ورکړل شوې او ځنې ځایونو کې لا هم سروې نه ده شوې. د باړې خدمت خلک کمیټې مشر تورابلی پردی مشال ریډیو ته وایي د خیبر انتظامی چارواکو د بیا بحالۍ څانګې سره اوس هم د ورانو شوو کورونو د بیا غولو په زرګونه چیکونه پراته دي او متاثر شوی خلک ورته انتظار وباسي.
ټول نواز د سروې چې کما دي تبو شوی کورنو خبره ده په دا کې و نیم زره کسونو لات ګوسه پورې چیکونه نه دي ملو. دو کورنو سروې شوی دو او د خل غریبون په خپل چیکونه په انتظار دي. کورنو نشي جوړولای ځکه چې دو سر خپل څه اغشتانه نو حکومت کده پیسې په وخت باندې ورکړي دوی به خپل کورنو جوړ کړي. د سروې رفتار به هی انتهایی ډیر سست دغه اندازه دغه نه لګي چې په خیبر کې ټوټل 2.5 ارب روپۍ تقسیم شوی دي او دغه په مقابله کې په وزیرستان کې 3.8 ارب روپۍ تقسیم شوی دي. نو دلته یې رفتار چې کم دی دا انتهایی سلو دی. بل دا چې مونږ لوکي دي خیبینی کا سسوي کا ډورا دا تقریبا د څلورو کلونو د خلک د سروې په انتظار دي. تو اوسه پورې د سروې ونه شولا و د سروې رفتار چې کم دی دا تیز کړل شي ټیمونه ویل زیات کړل شي ځکه چې اوس دا لوکي دي دا غیبینی کوم چې ودونه څلور کوله مخکې دوه خلکو واپسی شوی دو. خو تر نن پورې د حکومت طرفه یا د فلاحي ادارو طرفه یا د سیاسي خلکو طرفه د یورپ امداد وسره نه شوی.
د باړې یو سیاسي فعال عطاالله پردی وایي په تیرا کې واورې شروع شوي او لاندې باړه کې هم یخنی زیاته شوي خو تر اوسه ډېر خلک په ویجاړو شوو کورونو کې په ژوند تېرولو مجبور دي.
لکه اوس په تیرا کې واورې شروع کېدو ولې بلکې چالو ده دلته کې ساړه راغی یخنی ده سردی ده. نو مونږ وایو چې خلکو ته د پی سی ایم میلاو کړی شي زر تر زره او سروې دې بند چې کومه د هغه دې سټارټ کړی شي. چې کم چیکونه مطلب سروې شوې ده د کومو کورونو واغه کورونه چې کم دي هغه اپروو شوي دي د سی ایل سی پی یونټ نه مطلب ټوکن میلاو شوې ده او پی سی نه دي میلاو. دا شانتي تقریبا د باړې سب ډیویژن 8000 چیکونه چې کم دي هغه د دریو کالو نه په پینډینګ پراته دي. حکومت پی سی نه ورکي چې کم کورونو سروې شوې ده او پی سی پاتې دي حکومت سره هغه د میاش کې ټول ریلیز کی کني مونږ به مستقیل در نه کوو د صوبایي اسمبلی مخې ته.
د سټیزن لاسز کمپنسیشن پروگرام یا د خیبر د بیا بحالې څنګه یو چارواکی سلمان پردی وای دوی په باډه او تیرا کې سبان دي نه زره کورنۍ ته د خپل کورونو د بیا رغولو لپاره چیکونه ورکړي او ځنې کسانو ته د چیکونو ورکولو عمل د کورونا وبا لامل زندول شوی وو ځکه د لپاره یو سخت طریقه کار جوړ شوی او د چیکونو په وخت د هر تن موجودګي او تصویر وباسل شرط وي. دوی وایي یو مکمل وران شوي کور لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ ورکولی شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په روانو 20 ورځو کې به 1,000 کورنیو ته چیکونه ورکړل شي او نوې سروې به هم د ګل او نهه ورځې نه شروع شي. د خیبر په باډه او تیرا کې خواوشا 10 کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي او د بدامنۍ په وخت پکې یوې اندازې مطابق 20,000 پورې کورونه ویجاړ شوي وو خو اوس ورته کډوال ورستانه شوي او د حکومتي چارواکو په وینا امن پکې بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د جنوبی وزیرستان په لده کې د نادرا هغه دفتر چې ځای ولسته به د شناختي کارډونو او نورو اسنادو جوړولو چارې اسانولې د سیمې د نام نه وضعیت له وجې تړل شوی دی. د دې دفتر یو کارکونکي مشال لډیو ته د خبرې پخلی کړی دی. د لده اوسیدونکي د دفتر پر تړل کېدو خفه دي. دوی لیکو ته غواړي چې دغه مرکز ورته بیرته خلاص کړي او امنیت یې وساتي. د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکي ویلي د سیمې د پولیسو له مشر سره خبره کړې ده او تمه ده چې په راتلونکو 2 ورځو کې د نادرا دغه سهولتي مرکز بیرته فعال شي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان تحصیل ادا د پارا د نادرا سیټیزن فیسیلیټیشن سینټر ناسم امنیتی حالاتو په وجه بند کړای شوی دی. د تحصیل ادا سہولتی مرکز یو چارواکی د خپل نوم نه جوتولو په لواج د مرکز بند کولو وجه مشال ریډیو ته په دا رنگ بیان کړه.
سیټیزن فیسیلیټیشن سینټر دا شی د سیټیزن پر ډېر فیسیلیټی دی. شناختی کارت اور نیو کاونا نیو جوړاونا فارم بے د سرفیکر بس سرفیکر کین سی آر این ایس پروسس یوٹیلیٹی بل مثال تھا ایک صاحب سے آہستہ لترا سی سی دا لیٹر کڑایا ہوا اور ڈی پی او دا ڈی پی او بیا دل سے چوتا یہ سکیورٹی مثال ویر کوئی تھا پولیس ایڈجسٹ کا فان چھو بیس گھنٹے فان سرا سیٹنگ وشن ایس پی خیر اور ہیڈ آفس اسلام آباد نادرا زون ڈی ہا نادرا جو کوارڈینیٹر دا وانا شین دا رسول ہے جو ان کا نہ چاپ اس کلوز کیسا ہے پر سکیورٹی نے بھی ایرن سے
دل ادا تے سیلو سے دن کی دے نادرا سہولتی مرکز بند کے دو پواجا دے کو مشکلات سرا مخامخ دی تے دوے کا سارو خبریں ہم وار وئی
منم تو فل احمد دای سینٹر شی مشتا ډېر زیات سہولت وو. ډیس سرٹیفیکیټ، برت سرٹیفیکیټ اور ور سرا یوټیلیټی بل اور آی ڈی کارڈ رینیو کول دا په دغه دوی شی مش په استونه سره کوای شو. د نومبر میاشت نه د سکیورټی ریزن په وجه باندې دا دفتر بند شو. وس میجا کومه ته ها اپیل کوي چې دا سکیورټی دیتا ورکو او دا دفتر مشتا بیا خلاص شي.
امونو محمد بلال دای دیا ته د دغه شناختی کارډ دفتر نه ډېر زیات سہولت وو. وس دغه دفتر د بند کول د واجه نه ټانګ او دی راتا تاگ رو تاگ مشتا ډیر زیات تکلیف تای. میجا حکومت دا مطالبه کوي چې مشتا دا دغه دفتر زر نظر دا دوه بوره رو تا بحال کی.
مشال ریډیو چې د نادرا سہولتی مرکز بند کېدلو په باراک شه د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فید الله سره تماس ونی ولی یا غوی و ویل
چونکه سکیورټی ایشو نو ډی پی او صاحب سره خبره شوې دوه کنسرن الیس سره ان شاء الله اراون دې درې ورځې سره میکسیمم سالری ورځې مش فنکشن کوي چې دا خلک دې پورا بیا دا چار لګیا شي. پولیسو هر کس مکا ان هاوس تا آوټ هاوس تا هغه سکیورټی دې پرووایډ کوي ان شاء الله.
دل ادې اوسې دنکو دې پارا دې نادرا دا غا سہولتي مرکز دې 2018 کال نه دې ورلد بانک په مالی مرستا قائم کړای شوی وو او د مقامی انتظامیه دې طرفه دې سکیورټی نور کولو په وجه دا غا سہولتي مرکز دې 13 میاشت او 13 نومبر نه بند کړای شوی دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د شمالي وزیرستان پامیر علي کې ځایی ولس او پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه ځوان د وژنې پر ضد احتجاج پیل کړی دی چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر ورځ په خیسور کې وژلی دی. د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي. پاکستان جمهوریت تحریک وایي د عمران خان حکومت ړنګولو لپاره به اسلام آباد ته لاریون کوي. د تحریک مشرانو د دسمبر پر 14 په لاهور کې پراخې جلسې ته په وینا کې له حکومت سره خبرې اترې رد کړې. حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره سره یو سوي دي او د ملک ادارې بدناموي. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې کورونا ناروغي 6 نور کسان وژلي دي. د کورونا په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼې لیکلي چې تر اوسه په مجموعي توګه په پاکستان کې له کورونا څخه د مړو شمیر 8302 ته رسیدلی دی. د افغانستان د کندوز د ولایتي شورا مشر وایي وسلوالو طالبانو هلته 2 امنیتي سرتیري او 8 سیمه ییز پاسون کوونکي وژلي دي. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د کندوز امنیتي او حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه دی ورکړی. وسلوالو طالبانو د خبري پخلای کړي. تمه ده چې په امریکا کې له نن څخه د کورونا وایرس ناروغي واکسینو ورکړه پیل شي. د دې لپاره په ډېر پراخه کچا هلې ځلې روانې دي چې په لسګونو میلیونه خلکو ته د واکسینو ورکړه یقیني کړي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 300,000 ته نږدې شوی دی.
د مشال رډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس یو بل موضوع. له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل شوی د افغانستان هیئت دولت هیئت وایي له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره کابل ته ستنیږي او هڅه کوي پاتې مذاکرې په صورت مختلاړ شي. بلخوا ځینې بنسټونه د حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کوي چې ویلي دي د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه باید په افغانستان کې دننه مخته ولاړ شي. که څه هم د طالبانو استازي د سپتمبر له 12 په قطر کې په خبرو بوختي خو ویل کیږي چې په افغانستان کې د دې ډلې حمله بندي شوی نه دي، دغه لا هم دوام لري. د سالم احمد سالی رپورټ.
په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیئت وایي کابل ته له سیاسي قشرونو او حکومتي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځي. دغه هیئت له درې میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په مذاکرو بوخت و چې بلاخره د دسمبر میاشتې پر 2 د اصلي مذاکرو پر 21 مدعي کړنلار او مقدمي موافقه وکړه. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یې ویغړي حبیبي سورابي پرون وویل دوی هڅه کوي چې د مذاکرو پاتې پروسه په چټکۍ مخته ولاړه سي.
در این مدت که بحث ها روی اجندا صورت گرفته موضوعات
دی مدت که چه پر اجندا بحث سوی هغه اساسی موضوعات دی چې د دولت له رهبری او سیاسي قشر سره سلا مشورو ته اړتیا لري، ځکه نو هیئت د رخصتی لپاره نه بلکې د مشورو تر لاسه کولو د ګډ نظر د ایجاد دغه راز د ټول اړخونو د ګډ نظر اخیستو لپاره کابل ته ځي او د سولې پاتې پروسه به د مشرانو د لیدلوري او مشورو پرانا کې په وړ سرعت سره مخته یوسو.
میرمن سورابی وایي زیات تمرکز پر دې دی چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او پر اوربان موافقه وسی. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي چې تر 3 وروسته به خپلې مذاکرې بیرته پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پیشنهاد وکړ چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د دې پیشنهاد هرکلی کوي خو وایي چې په کار ده د سیمې لاسونه له دې پروسې لنډ سي.
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه د امن سیمه وګرځول سي، هلته اوربند وسي او هغه مطلق یو خپلواکه سیمه واوسي چې نه طالبان پکښې دخیل واوسي نه افغان حکومت. په هغه سیمه کې خبرې شروع سي، هلته خو ډېره واضح ده چې د سیمې او د دنیا د استخباراتو لاسوهنې په خبرو کې قطع کیږي. خو خبره دا ده چې دا زمینه ځکه نه ده مسایه ده چې د افغان سولې بهیر نه د سیمې استخبارات غواړي چې ځینې لرې سي، نه د دنیا استخبارات.
د ملي امنیت شورا وایي که د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرې به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او د نورو له لاسوهنو به خوندي وي. وسلوالو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې دننه د مذاکرو د پاتې پړاوونو د تعقیب په اړه به خپل دریځ وروسته روښانه کړي. که څه هم د طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوختي، خو په افغانستان کې د دې ډلې حمله بندې سوي نه دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر یو یا میلیون او د دې وایرس د لاسه د مړو شوو هغو تر یو میلیون شپږو لکه وخت نن په کرونا وایرس ضد واکسین بار لومړي کنټینرونه د امریکا یو سلو څلور پنځوس روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. په امریکا کې تر اوسه په کرونا وایرس یا کووډ 19 ناروغۍ نږدې درې لکه کسان مړه شوي دي. داسې اندېښنې شته چې په کرسمس کې به په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات شي. بیا هم تفصیل سالم احمد سالی اورو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ضد واکسین لومړی بار لاری د پراخې استفادې لپاره پرون د میشیګان د درمل جوړولو له یوه لوی کارځای څخه بیلابیلو ښارونو ته روان شوه. د فایزر کمپنۍ د واکسینونو انتقال د امریکا په تاریخ کې د واکسینونو د لیږد تر ټولو پراخ کمپاین ګڼل کیږي. تمه ده په لومړیو کې د دغه واکسین 3 میلیون ډوزه بیلابیلو سیمو ته ولیږدول شي او لومړیتوب هم روغتیایي کارکوونکو یا هم پوخ عمره کسانو ته ورکړل سي. اټکل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې په ځنګړي ډول د کرسمس او د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات سي. خو د کورونا وایرس ضد واکسین خبرونو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر اوسه په کورونا وایرس شاوخوا 300,000 کسان مړه شوي دي. د فدرالي ادارې چارواکو ویلي د فایزر شرکت د واکسین لومړی بستې به نن دوشنبه د امریکا د 1,450 ښارونو روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي او 1,440 نور مرکزونه به د سه شنبې په ورځ دغه واکسین ترلاسه کړي. د چهار شنبې په ورځ به 16 نور هغو ته هم انتقال سي. دغه واکسین چې د امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک لخوا تولید شوی د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د بالغو کسانو په تناسب ویشل کیږي. د دغه واکسین په میلیونونو ډوزه د حرارت په منفی 94 سانتي ګریډ درجه کې په روغتونونو او نورو محلونو کې ساتل کیږي. بریتانیا تیر اونۍ ویل چې لومړنی هیواد دی چې خپلو خلکو ته د فایزر او بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس ضد واکسین ورکول پیلوي.
سلام احمد سالی رپورټ. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د کورونا دویمه څپه پیل شوې او د تیر په څیر د کورونا له لاسه د مړو پیښې زیاتې شوې دي، مطلب زیات کسان لګیا د مړه کیږي. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د عامې روغتیا له مشر نصیر احمد دورانی سره په همدې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې له کورونا د مخنیوي لپاره یې څه تدابیر نیولي دي او له ولسه بیا څه غواړي.
د کرونا دوهمه صفه عملا شروع ده. زمونږ ارقام د مریضانو د بستر د مړینو د سمپلونو د نمونو د مثبتو واقعاتو زیات شوي دي. د دې لپاره مونږ خپل سیار ټیمونه ډېر کړي دي. د کرونا د تداوي مرکز امکانات مو زیات کړي دي. مونږ دویم پی سي آر ماشين راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې دوه چنده ټیسټونه کولای شو. خو د دې سره اصلي مسولیت د خلکو دی. په ولس باندې مو غږ دا دی چې د کرونا وقایوي تدابیر لکه د پخوا په شان باندې فاصله مراد کول، ماسک اچول، لاس باندې صابونه مینځل دا ډیر حتمی او جدي دي او دا هغه څه دي مونږ کولای شو چې د کرونا نه ځان وساتو، خپل کورنۍ وساتو. د سپینګیرو خلکو او د هغه خلک چې نور امراض ولري، شکر، قلبي تکلیف ولري، دا غوي جداواله او په هغه روغ حالت کې د غوي ته اضافي ځای جوړول، د غوي د خلکو سره د تماس کمواله دا ډیر جدي دي او دې ته باید ډیر زیات جدي توجه وشي، ځکه اکثریت وسنه مړینې شدي د همدغه خلکو دي.
تاسو خود تجرید واټ په سہولتونو په مرکز جلال آباد ښار کې خبره وکړه، داسې د ولسوالیو په کلینیکونو کې هم دغه تدابیر په پام کې نیول شوی دي؟
موږ مخکې په 12 ولسوالیو کې په یو کلینیک کې فکس سنټر درلود، یعنی د کرونا په نوم باندې یو ډاکټر درلود او 25 سیار ټیمونه مو درلودل. سیار ټیمونه زمونږ اوس 25 شوي دي او په هر ولسوالۍ کې یو سنټر څه فعال دي او څه فعالېږي په همدې ورځو کې. په هر ولسوالۍ کې به په یو کلینیک کې، البته په ټولو کې نه، د کرونا په نوم مشخص ډاکټر وي او هلته به د کرونا لپاره خپل دوا او امکانات وغه به موجود وي او کچیر ته ضرورت پیخیږي سمپل مخستل کیږي مرکز تمرا لیکل کیږي یعنی یو مشخص ادرس په هر ولسوالۍ کې مونږ ولرو
سسی مخ کې د دویمې صفې د زپلو خبره وکړه چې هم ناروغان لري هم مړینې لري هم کیسونه لري پیخې لري د اولې صفې په نسبت دا زیات دي که کم
لومړی صفه کې خلک ډیر زیات یو ناڅاپي مخ شو امکانات ډیر نه وو د خلکو ویره ډیره زیاته شوه خصوصي روغتونونو او نور روغتونونو مریضان نه اخیستل کرونا سنټر باندې لوډ زیات شو بوج پی زیات شو خو البته دا ټول کرونا مریضان نو موږ نور هلته مریضان هم راتلل بستر کیدل به معاینات په مخستل بیا به او خفیف او متوسط مریضان هم بستر کیدل چې زمونږ په هغه وخت کې بستر شپیته او اویاو ته ورسېده د شپږ اویاو نه فکر کوم زیات نه شو مګر اوس موږ د کرونا په سنټر کې د 500 نه زیات بستر مریضان لرو خو دا ټول شدید او کریټیکل یا وخیم حالت کې دي هغه شدید او وخیم مریضانو تعداد زمونږ د تیرې سپې سره په عین شکل باندې روان دي البته مړینه د ځل ترغې یو څه کمه ده تاسو سره چې مړینه تر اوسه پورې روانه ده او خلک تر هر څومره زیات چې کولای شي هغه وکوي تدابیرو کې کوشش وکینو موږ خپل ځان او ټولنه ژغورلې وي
د ننګرهار د عام روغتیا له مشر نصر احمد دورانی سره مو د باز محمد عابد مرکا اوریده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
په تیره یو اونۍ کې په سوات کې د کورنۍ تاوتریخوالي په درو پیښو کې ښځې وژل شوې دي د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم ورته پیښې وخت په وخت مخې ته راځي د بشري او ښځو حقونو فعالان وایي پر ښځو د تشدد او د هغوی د وژنې پیښو مخنیوي لپاره د سختو قوانینو جوړولو عملی کولو ترڅنګ د عامه پوهاوی پروګرامونو ته هم ضرورت دی بلخوا صوبایي حکومت وایي زر به د کورنۍ تشدد ضد یوه قانوني مسوده اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړي د ښځو د ژوند او حقونو د خوندیتوب لپاره د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل بیا پر دیني عالمانو د فعال رول لوبولو لپاره غږ کوي منور شاه رپورټ لري
د اتوار په شپه د سوات منګورې په ملک آباد سیمه کې یو تن په ډزو د خپلې ښځې پلار او خور وجلی او د خرګنې دوه نورې ښځې یې جوبلې کړې دي د پیښې وروسته دې تن ځان هم وجلې د پولیسو په وینا دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې شوې ده په تیره یوه اونۍ کې په سوات کې دا درېیمه پیښه ده چې پکې ښځې وجل کیږي د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم وخت په وخت په ښځو د تشدد واقعات مخې ته راځي د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې په دې صوبه کې په ښځو د تشدد مخنیوي لپاره سختو قوانینو او عامه پوهاوي ته ډیر ضرورت دی د اورت فاونډیشن یو کار کوونکي رابیا هادی په دې حق له مشال لري ته ویل
25 سال پورا شو چې مونږ د دې کمپین کوو سند کې دا 2013 کې پاس شو پنجاب کې 2016 کې بلوچستان کې دا لو اشته خو خیبر پختونخوا کې خو آئی تو بالکل گورنمنٹ باندھے سے اثر نہ کی کیسز مونگا سمرا رپورٹس ایشو کو
داراز پر خیبر پختونخوا کی د جنسی زورونو مخنیوی لپاره صوبائی محتسبہ رخشنده ناز وای د کورنی تشدد مخنیوی لپاره قوانین او په هغه د خلکو په حول ډیر مهم دی
د قانونی وضاحت د نشتوالي له وجې خلک په کورونو کې په خصو تشدد یو کورنۍ مسأله ګڼي او نور خلک یا حکومت هم ورته بیا سن وایي چې په پردي کور کې مداخلت ونه شي ځکه ځینې سړي دا فکر کوي چې که د خپل کور میرمنو له دوا سلور سپېړي ورکړي نو دا لویه مسأله نه ده خو دا ډیره لویه مسأله ده چې د دې د مخنیوي لپاره سخت قوانین پکار دي او بیا خلکو کې آگاهي پکار ده چې په دې جرم به ورته سزا ورکول کیږي نو البته په خزو د تشدد مخه نیول کیږي
بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قانون پارلماني چارو او انساني حقوقو د کمیټې مشر فیصل زمان وای د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره قانوني بیل با ډیر زر اسمبلی ته وړاندې کړل شي
په دې بل د ټولو متعلقه اړخونو سره سلا مشورې روانې دي او که څوک کوم تحفظات لري نو په هغې به هم غور کیږي خو زه هیله لرم چې د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې دا بل وړاندې کړل شي د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دی او دا د حکومت او پارلیمان ذمواري ده چې نه یوازې دا بل به وړاندې کوي بلکې پاس کوي به یې هم
د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي په کار ده چې په دې قانون کې د رسم او رواج په نوم نیمګړتیا پاتې نشي دا چې کومې خبرې یا اقدام په کورنۍ تشدد یا د ښځو پر ضد تشدد کې راځي د ښځو د حقونو یو فعاله طاهره کلیم یې پاړوای
ټولنه زیات چکم زمونږ د زنانو سره تشدد کیږي هغه کې دا قسم دی چې هغه په کورونو کې وهلې ټکولې کیږي د غیرت په نوم باندې قتل کیږي د تشدد داون قسم دی چې زمونږ زنانه دی هغه تعلیم کنه پریدي.
طاهره کلیم زیاتوی په کار دا چې د کورونی تشدد مخنیوي په لړ کې دینی عالمان هم خپل رول ولوبوي او خلک د دین له پلوه په دې مسله خبر کړي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاس په دې حق له ویل چې په دې لړ کې یې 112 د هیواد د دینی عالمانو غونډې کړې دي.
موږ دا غواړو چې ممبر او محراب ته دا ووایو چې تاسو چې کوم موضوعات دي هغه عموماً د آخرت سره متعلق وي. آخرت خو یقینا چې زموږ عقیده ده، خو د دې دنیا ښکلی والی او د دې دنیا بهتري دا هم زموږ د موضوعاتو حصه جوړول پکار دي. او پکار ده چې موږ د جومات نه دا شی راشي په تبلیغاتو کې چې د خاوند ذمہ داری څه دي، د زنانو ذمہ داری څه دي، د یو بهتر آی ډی نظام لپاره کوم کوم تقاضي دي چې هغه زموږ په دیني شعور کې او په دیني تراث کې ورثه کې موجود دي. او دا پیغام د ممبرو د محراب نه لاړ شي دا بډېر خپل اثر وساتي.
که څه هم د کورنی تشدد زیاتره پیښې نه ریپورت کیږي، خو رخشنده ناز وایي چې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو غیر حکومتي تنظیمونو او حکومتي ادارو د شمیرو تر مخه په روان کال کې تر اوسه له 300 زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اروپای ټولنې ویلي د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د اوبو د کمی مسلې د حلولو او همداراز تعلیمي چارو د ودې لپاره 85 ملیون یورو ورکوي. په دې پیسو کې 40 ملیون یوازې د اوبو لپاره دي. دا پیسې په 5 کلونو کې د اوبو په بیلابیلو پروژو لګول کیږي. د چارو پوهان او ځینې سیاستوالان وایي د بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې د اوبو کمی دی، حکومت باید د هغې د پوره کولو لپاره بندونه جوړ کړي. حکومتي چارواکي بیا وایي د اوبو مسلې د حل لپاره په بودیجه کې 2.5 ارب روپۍ بیلې کړي دي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
اروپای ټولنې په بلوچستان کې د اوبو د تعلیم د منصوبو لپاره د 50 ملیونه یورو یا د پاسه 11 ارب روپو ورکولو معاهده لاسلیک کړې ده. اروپای ټولنې په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د پاکستان لپاره د یورپی یونین سفیری اندرولا کمینارا د دسمبر په 11مه د پاکستان د اقتصاد وزارت سکرتر نور محمد سره د مرستې لاسلیک کړي چې پکې 40 ملیونه یورو د اوبو د منصوبو لپاره دي. د ویب پاڼې تر مخه دا د 15 کلونو منصوبه ده پر راتلونکي کال کې به عملي کیږي. په بلوچستان کې د تیرو 100 کلونو راهیسې د وچکالۍ له وجې د اوبو سطح ښکته شوې، چې له وجې د کوټې په ګډون په نورو ښارونو کې خلک د سکولو لپاره د اوبو د کمی شکایتونه کوي. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام د چارو پوه ډاکټر رزاق ناصر د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې له کلیوالو سیمو څخه ډېر په تیزۍ سره خلک ښارونو ته په کډه کیږي، چې له وجې په ښارونو بوج زیات شوی، خو د اوبو لپاره د آبادۍ په لحاظ سره انتظام نه دی شوی، نو ځکه د اوبو دا ستونزه دومره زیاته شوې ده.
کومې خواته باران نه کوي، یو مس منیجمنت د اوبو غا دوه مارکس دی، هغه دا د ان پلانډ اربنایزیشن. په کوټه سیټي کې د واسا مطابق مشتدی ډیلی ریکوایرمنت یا ډیلی د اوبو ضرورت څه دی، هغه 50 ملیون ګیلنز دی. دا لا 30-35 پمنس کې دی، یعنی کې 20 ملیون ګیلن اوس هم شارټیج دی.
د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د پاکو اوبو ستونزه هم ده. ځینې خلک د سکولو لپاره د پاکو اوبو ټینکر راغواړي، خو خبریال سید علی شاه وایي د یو ټینکر نرخ دومره زیات دی چې د بلوچستان زیاتره بېوسله خلک یې وس نه لري.
دا وخت د کوټې ښاریان چې دي هغه د 0 روپۍ سونه سي بیا تر 2 روپۍ پورې یو ټینکر اوبه چې دي هغه اخلي، او بیا د هغه اوبو معیار چې کم دی هغه هم ډېر خراب دی. د بلوچستان چې کومې نورې سیمې دي، خاص کر شینسو، کل عبدالله سو، بورۍ سو یا د نورې علاقې سوې، دالته د چړو دپاره یا د کښتو کروندې دپاره اوبه چې دي هغه دالته نشته.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي چې د بلوچستان پښتون میشتو سیمو ته د پاکستان په اوبو کې خپله برخه پورا ورکول کېدو او د بندونو جوړېدو سره د اوبو مسله هوارېدای شي، خو باید حکومت ورته پام وکړي. نوموړي زیاته کړه د اروپایي ټولنې لخوا بلوچستان ته د مرستو ورکولو ستاینه کوي، خو په دا ډول مرستو کې د صوبې پښتون میشته سیمې له پامه غورځول کېږي.
منه په سلو کې 80% میوهدار درخت باغونه چې دي دا وچ شو، او په دې کې مور 15,000 کاریزونه چې و چشمې سوي دا وچ سولې.
د بلوچستان د اوبو خور وزیر نور محمد دومړ بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی په صوبه کې د اوبو د ستونزو هوارولو لپاره غنې منصوبې پیل کړي، او د دې ترڅنګ په بودیجه کې ورله 2.5 ارب روپۍ هم بیلې کړي دي.
د صوبای حکومت په مرسته لګیا یو او کارونه کوو. اروپایي ټولنې بلوچستان ته د اوبو د مسلې هوارولو لپاره د مرستو ورکولو معاهده مرکزي حکومت سره کړې ده. له موږ سره نه، د اوبو کمی په بلوچستان کې یوه لویه مسله ده. اصل کې د اوبو استعمال زیات دی او منصوبې لګې دي، خو بیا هم موږ لګیا یو کارونه کوو. بندونه جوړوو او په بودیجه کې مو 20 ارب روپۍ بیلې کړي دي، خو د اوبو مسله خطرناک حد ته نه ده رسېدلې. خلکو ته اوس هم د ضرورت مطابق اوبه ملاویږي او ګزاره یې پیروانه ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ او د بلوچستان د منصوبه بندۍ پخواني وزیر ډاکټر حامد خان اچکزي سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو مانګي بند جوړېدو ته نږدې دی چې د مکملېدو وروسته باید د کوټې له 150-150% د اوبو ضرورت پوره شي. نو باید موجوده حکومت دې منصوبې ته خاص پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې د مقامي حکومتونو د آئینی مودې ختمېدو باوجود د دغو حکومتونو د ټاکنو لپاره حکومتي تیاری په نظر نه راځي. د پاکستان آئین وایي د ځایي حکومتونو تر ختمېدو وروسته د نو غو لپاره باید د 100 ورځو دننه ټاکنې وشي، خو د خیبر پښتونخوا کې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې دا انتخابات د ځنډ ښکار دي. حکومت وایي اول د قبایلي ضلعو د حلقه بندۍ چارو او وروسته د کورونا وایرس وبا دا ټاکنې ځنډنې کړي دي. اپوزیشن ګوندونه بیا دا د حکومت یوه ناکامي بولي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا پاکستان دا کال 1903 آئین کې دا 1/40 تر مخه حکومت مقامی حکومتونه او د دې لاندې کارکوونکي ادارې به جوړوي، او بیا د الیکشن کمیشن پاکستان د انتخاباتو قانون یا الیکشن رولز تر مخه چې کله مقامی حکومتونو میاد یا نیټه پوره شي د هغې 1/40 پس به نوې انتخابات کولی شي. خو اګست 2019 کې د تیر بلدیاتي انتخاباتو میاد ختم شوی دی او کال نه زیات وشو، خو دغه انتخابات لا په خیبر پښتونخوا کې نه دي شوي. د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د دې انتخاباتو کولو لپاره پیښور عدالت کې درخواست هم کړې ده، او وایي چې دا حکومت د خپلې ناکامۍ نه ویریږي او انتخابات نه کول یې د ولس په بنیادي حقوقو گزارو بلو.
هغه مدت اگست 2019 کې د دې ادارو مدت پوره شوې ده، خو دا دسمبر 2020 راغې او دا الیکشن نه شوه. نو دا بشري حقوقو باندې راکړه، او دا حکومت چونکې یو ناکام حکومت دی او نه اهل حکومت دی، او د هیڅ قسمه عوامو ته خیر ورنکو، بلکې ځنی مقالو کې شوای
مقامی حکومتی ادارو فنڈونا ہر کال حکومتی کسانو تزی نوبل خواتا د اختیارات و پلان انتقال هم مخا نیول دی، اور ډیر زیات کارونه د دغه انتخاباتو نه کول ورجه پټپ ولاړ دی.
تم د ارتکاز د اختیارات لاندې ته د اغه ختمولو یا د اغه د مخفی او سازش تدی کړی. موږ یو اپیل کړی دی، ریټ پټیشن کړی دی، فوری طور بلدیاتی انتخابات انعقاد او د ادارو قیام د اغه لپاره ریټ پټیشن کړی دی. په دې سره دا خبرو مکمل چې تقریبا 60 ارب روپۍ د بلدیاتی ادارو فنډونه دي سالانه. باقی باندې صوبائی حکومت وزیرانو کابینه وزیرالا خېټه چولې ده، او خلکو ته خپل بنیادی حق نه ورته.
ولی په دې اړه چې کله د پاکستان تحریک انصاف د مقامی اسمبلی غړی او د پېښور ریجن ګوند مشر فضل محمد خان نو پختل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دا کرونا او بالا وجه دوی دغه انتخابات لا نشي کولی. ابل په دې غلا قبایلی ضلعو کې هم لا کار پاتې دی.
چې کله زمونږ د قبایلی اضلاع دا چې کله زم شوې، نو د دوی غه هلکی چې دی ناغه او سپورې باغې باندې لا کار روان دی، او دویمه خبره بیا هم دې سره اوماغ د کرونا په حواله سر راځي. ګینه حکومت ته په دې باندې نه اعتراض شته نه غلې ټول غواړي.
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن صوبایي مشر شریف الله خان هم مشال لیډو ته وویل چې د دوی پاړه ټول کار سرته رسیدلې دي، او چې کله هم حکومت وي نو دوی چمتو دي. د سینیټر مشتاق احمد خان په وینا چې خیبر پښتونخوا حکومت یو قانون سازی هم د اپیډمیک کنټرول اکټ په نوم کړی ده چې پکې صوبایي حکومت ځان اختیار من کړی دی چې وبایي حالاتو کې تر 2 کالو به دوی دغه انتخابات نه کوي. ولې دوی د دغه قانون په ضد هم عدالت کې درخواست کړی دی چې ګنې دا د پاکستان دستور سره متصادم دی، او دا درخواست د دوی د اورېدنې لپاره منظور شوی هم دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د ایتالیا جوسپی پیترنو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي کس دی چې په 2006 زیږدیز کې له پوهنتونه فارغ شو. هغه د شپږ نوي کالو په عمر کې په فلسفه او تاریخ کې د بیچلرز یا لیسانس بری لیک واخیست. پیترنو له پخوا راهیسې له زده کړو سره مینه لرله خو د بېوزلۍ له وجې په ځوانۍ کې پوهنتون ونه لوستی شو. په اړه یې د رویټرز خبرې ایجانس رپورټ اورو چې فرخندې اسد پښتو کړی دی.
د اټلی شپږ نوي کلن جوسپی پیترنو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکی کس دی چې له پوهنتونه فارغ شوی. هغه سږ کال د دسمبر په میاشت کې د اټلی د پالرمو پوهنتون نه په تاریخ او فلسفه کې خپل ډیګري ترلاسه کړه. هغه یو ټایپ رایټر هم دی. پیترنو په دویم نړیوال جنګ کې په اورګاډي کې کار کاوه. د اټلی د سیسلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي کله چې ځوان و نو هم یې له تعلیم سره مینه لرله خو د غربت له چې نور تعلیم ونه کړی شو. هغه وایي چې کله نوی کلن شو نو له ځان سره یې فکر وکړ چې همدا وخت دی چې د خپلې خوښې ډیګري ترلاسه کړي.
ما له ځان سره فکر وکړ چې اوس باید په پوهنتون کې داخله واخلم، ګینې بیا به ممکنه نه وي. او دا شان په 2018 کال کې مې د دریو کالو په یو پروګرام کې داخله واخسته.
پیترنو وایي ورسره به دا فکر هم و چې نور زده کوونکي استادان به څه وایي خو بیا یې اراده کړې وه. هغه وایي په راروان وخت کې د لیکنو پلان لري.
زه لیکلو ته اراده لرم او هغه ټول کتابونه لوستل غواړم چې وړاندې مې نشو لوستلی.
پیترنو د شپې وختي ویده کیږي او د ټولو کارونو لپاره یې وخت ټاکلی. هغه خوشاله دی چې په لوړو نمبرو بریالی شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خبرونې د پای شي بي دي اوردونکو د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې ځایی ولس او پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه ځوان د وژنې پر ضد احتجاج پیل کړی دی چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو وژلی دی. دوی تور پورې کړی چې د امین الله په نامه دا ځوان تیره ورځ په خیسور کې د امنیتي ځواکونو په ډز وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي. پاکستان جمهوریت تحریک وایي د عمران خان حکومت ړنګولو لپاره به اسلام آباد ته لاریون کوي. د تحریک مشرانو د دسمبر پر 13 په لاهور کې پراخي جلسې ته په وینا کې له حکومت سره د خبرو اترې رد کړې. حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره سره یو سوي او د ملکي ادارې بدناموي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې کورونا ناروغي 14 کسان وژل دي. د کورونا په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼه لیکي چې تر اوسه په مجموعي توګه په پاکستان کې د کورونا ناروغي له کبله د مړو شمیر 8302 ته رسیدلی دی. د افغانستان د کندوز د ولایتي شورا مشر وایي وسلوالو طالبانو هلته 2 امنیتي سرتیري او 8 سیمه ییز پاسون کوونکي وژلي دي. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی نن مشال رډیو ته ویل چې وسلوالو تیر شپه د امام صاحب ولسوالۍ په استمانیک سیمه کې د ولایتي پاسون کوونکو پر پوستي برید کړی دی. وسلوال طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. د کندوز امنیتي او حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه دی وړاندې کړی. تمدا چې په امریکا کې لنن ځخه د کورونا وایرس ناروغي واکسینو ورکړه پیل سي. د دې لپاره په ډیره پراخه کچه هلې ځلې روان دي چې په لسګونه میلیونه خلکو ته دا واکسین ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر اوس 300,000 ته نږدې شوی دی.
د خبرونو له دې لنډی سره ودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بوریوال کاکړ له زموږ تخنیکی انکار اسحاق امیری د مشال رادیو له سټوډیو اوس له تاسو سره خبرې کوم.